صدیق منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر که از کابل به برنامه وصل شدین. همچنان محترم آقای نثار احمد شیرزی که تحلیلگر مسائل امنیتی هستین و همچنان از کسایی که به برنامه وصل شدن، از اونا هم یک جان تشکری میکنیم. امید کلگی است که از راه مسالمت آمیز موضوع یک طرفه شو و یک جنگ بزرگ نخیزم. بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پایل په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله اکسپانه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یونامه د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 23 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونما پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سهشنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي. یونما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون رسما تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برید کې هغه ترګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی وو. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 528 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د زیمبابوې دوه لوبغاړي لا هم په میدان کې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. تمه ده چې د زیمبابوې د لومړي اننګز یا پانی په پای ته رسیدو سره افغان لوبغاړي میدان ته کوز شي. دغه 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د دسمبر له 18 پیل او د 13 پورې به روانه وي. تر دې وروسته به بیا دویمه ټیسټ لوبه هم وشي. افغان او زیمبابوې ټیمونه داسې وخت دا لوبې کړي دي چې د یو ورځنیو او شلو ورځو لوبو لړۍ دواړو افغان لوبغاړو ګټلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د دې ادارې د کار په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14 میلیون ډالر داخل شوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن په خپله اکس پاڼه لیکلي، کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه د دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې پرون په همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی ډنډونه، 2215 چک ډیمونه او د سیندونو د غاړو د کلکېدو په ګډون 8 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې ادارې په خبر دغه پانګونه له دې سره مرسته کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه زیاتې، د اوبو خور سیستمونه ښه او په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پاوز نن جمعه سهار وختي وویل د هوایي مدافع سیستمونه له یمن څخه یو توغول شوی توغنده مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونه ویلي د دغه شنډ کړی شوي توغندي د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه ویل شوي. تر دې مخکې اسرائیلي جنګي جټ الوتکو پرون د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او له 30 زیات ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې د صنعا د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. او پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشار اسد د پلویانو ترمنځ دی ونیخته په نتیجه کې څلور اسلام پالی وسلوال وجل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې بریتانیا میشته د سوریه د بشری حقوقو د سارډلی ویلی د پیښپرون په دمشق کې غمال شوی چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله د رنګ شوی حکومت او چارواکي ونیسي. د راپور لمخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی پډاګه شوی په خپل سری احکامو او د زرګونو بندیانو په اعدامولو تورن دی. د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو د رواني میاشتې په لومړیو کې د بشار اسد د رژیم نسکور کړ. د تازه راپورونو لمخې په سوریه کې حاکمې د حیات تحریر شام ډلې ځواکونو په ځینو ښارونو کې له علویانو سره چې د پخواني ولسمشر بشار اسد پلویان هم پکې شته نښتې پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدي کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
افغانان کشکړه کېږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستاسو ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. په کندهار کې یوې بېوزلې ښځې ازادي راډیو ته ویلي
کونډه ښځه یمه، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کالي مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه یو ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د پکتیا ولایت د مرکز څخه به هم تاسو ته یو رپورټ درکړو چې هلته د آی آر سی او ځینو نورو ماسو په مرسته باندې شاوخوا 1400 بېوزلو کورنیو باندې چې ډېری معیوبین دي نغدي مرستې ویشل شوي دي.
موږ معیوبین خو داسې خلک چې تیار ته پراته یو، بس راکی دی تیار به خورو، موږ خو د کوم بل کار مار نه نو د کوم بلې خو بیا دیم د دوی کور ودانی چې فلحال دغه مرستې دغه یو څه لاسنیوی دی. موږ وکړو دا تر څو پر هغه کېږي، بیا خدای مهربانه ده، بیا به یو لار
دې شی بي. د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته، د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدې کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. دوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباد ووزیم. تفصیل په دغه رپورت کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب الاجل چې د دسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنه کړل شي د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب الاجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوټي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کش کړل کېږي نو همیشه همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. څه ستونزې همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید NOC کارت ولرئ، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو NOC کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د NOC سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډېر معلومات نه لري شریک شوي.
روند تا به حال دقیق نیست که تنها
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورنۍ ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای سي. په دې اړه کړنلاره او پالیسي معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څه نه دي اورېدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند مرجع ته مراجعه کړې وایي.
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته جی 11 یا جی 12 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د NOC خدمتونه وړاندې کوي. د دې د جوړولو لپاره لاړه منته دومره ګڼه ګونه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسېده. یو څوک چې ویزا او پاسپورټ ولري ولې باید دومره په عذاب شي؟
امید وایي د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټي کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی 11 سیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووځي. نقوی دغه شان زیاته کړې که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې واوسیږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د NOC سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د NOC سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون پنجشنبه د 29 کلنۍ په عمر ومړ. د هند حکومت له نن څخه د اوو ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې را سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلې، مننه ستاسو صاحب. منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 29 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دیلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به وو ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغې جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند د کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده د هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو په لاسونو تورې پټې تړلې وې ترڅو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي و بخې یوړل شي ترڅو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې هندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین اکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزی د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشنۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او هم په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراټ و د خپل لومړۍ واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کېږي، خو دوهمه دوره یې له فساد، لویو رسوایو، ورو ودې او لوړ انفلاسیون سره مله وه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلی زیږیدلی د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې وه تر څو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماستری پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړي. د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګ د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګ د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو یا خوراکي موادو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي پورې به دوام وکړي چې دا په راروان کال کې د حاصلاتو په کمیدو باندې ډیر اغیز کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلي کورنۍ وایي خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. داوا پیژندنې نړیوال سازمان یا ډبلیو ایم او د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کېږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له 100 څخه ټیټه وي او تمه کېږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نور عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کېدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره یې د افغانانو د رغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسې کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسېدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرست ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کېږي زه خپله یې نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کېږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه ښځه یم، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کاری مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم. مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم. ما د بل د کور څه بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښته وی ورکوي مې.
دا په وسله کورنۍ په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د اټکل له مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 2% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نه خوندیتوب تجربه کړي. یاد ادارې ویلي دا کسان د 2024 کال له نومبر میاشتې څخه د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانان بېرحمه ژمي سره مخ دي او په روان ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه په بولاوایو کې د زیمبابوی په قربتوب روانه ده او زیمبابوی خپل لومړی اننګز لا نه دی ختم کړی. دا چې زیمبابوی اته لوبغاړي سوځېدلي یا دوه لوبغاړي لا هم په کریز باندې دي او 540 منډي کړې دي. په دې ارتباط بل بختيار سایل سره خبرې وکړو چې دغه لوبه یې لنګ دي تعقیب کړي. سایل سپ اول کې خوراته وي دا د اول اننګز لپاره دومره سکور زیات نه دي چې زیمبابوي کړي.
استاد سپ سلامونه. دا د افغانستان لپاره په اول اننګز کې یا په لومړی پړاو کې رښتیا هم ډېر منډي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د توپوهونکو کم ترکیب چې د هغه تر ډیره پورې نه وای دی، ځینې داسې لوبغاړي پکې دي چې هغه بیخي د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري او په فرست کلاس کرکټ کې هم ډېرې سیالۍ نه دي کړې چې د هغه جملې نه صدیق تل یو لوبغاړی دی. هغه په کچان پورسیو کې په شلوریزو ورځنیو سیالیو کې خزلې دی خو د فرست کلاس کرکټ یا د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري. نو زیمبابوی هم دغه سی پلان لري چې خپل لومړی پاڼه ترڅو چې دوی کولای شي وای کړی او بیا به د دوی برنامه یا پلان دا وي چې همدغه یو اننګز باندې د افغانستان لوبډله راګیره کیو دوه ځلې وسوځي. لام وګړه کیسه پاتې د ځکه د دوی برین بنټ خلګیا د پنهاویا توپن او پنهاویا منډو ولاړ دی ورسره مزربانی هم دی او پراپر بیټسمن په توګه باندې توپوهنه کوي. نو خای دغه ملګرتیا لا وغځيږي
د یو رزنۍ او شلوریزو لوبو په خلاف باندې زیمبابوی ډیره ښه ځلېدل، یعنی بیټینګ لاین اپ ډیر ښه جوړ دی. خصوصا هغه د دوی سینیئر لوبغاړي چې کوم وو شان ویلیمز دی، خپل د دوی کیپټان کریګ ایروین دی. دوی ډیره ښه منډي کړې دي. مثلا شان ویلیمز 145 منډي کړې دي او ایروین چې د دوی کیپټان دی 104، یعنی دوی دواړو سلیزي ولې نور لوبغاړو ښه لوبي کړې دي. څه فکر کوي افغان لوبغاړو ولې دا ټیم چندان په کمو منډو سار نه کړای شو تر دې دمه دوی روان دي؟
سرګزیاسب تر ډیره پورې مسله دا ده چې د افغانستان لوبډله منظمه نه ده جوړه شوې. هغه ولسیز ترکیب چې وګوري هغه سم نه ده جوړ شوی. که د افغانستان د 2023 کال د فرست کلاس سیالیو پایله وګوري او د هغې غوره لوبغاړي وګوري، هغه غوره لوبغاړي تر ډیره پورې په یولس کسیز ترکیب کې نه دي انتخاب شوي. ځینې داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغوی سه کال په فرست کلاس کرکټ کې حتی برخوال هم نه وو، هغوی په ایمرجنګ سیالیو کې بوخت وو. دغه راز علامه محمد غزنفر داسې یو بالر ده چې فینګر سپینر ده. تر ډیره پورې فینګر سپینران چې وي په ټیسټ کرکټ کې ډیر مفید نه ثابتېږي. لکه موږ مجیب زدران ولید یو مثال یو چې موږ د انډیا خلاف افغانستان چانس ورکه خو هیڅ ګټور نه و ثابت شوی. په دغه سی کرکټ کې بداس یو بالران باید تاسو روي چې ایکسپیرینس ولري، ځکه فلټ وکټ دي، تر ډیره پورې بیټینګ ته جوړي وکټ دي. په داسې وکټو باندې یوازې تجربه لرونکي توپ اچونکي کولای شي چې ځان وساتي. لکه په فرست کلاس کې سکل هغه هایس وکټ ټیکر یمین احمد زیو، او یمین د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې یوازینی تجربه لرونکی لوبغاړی دی. هغه په بنچ ناسته و نوید زدران په لوبه کې ده. ظاهر خان پکتین د یو سپینر په توګه په دې لوبه کې څو نو باله کړې دي. الفولتاسي کړي دي لاين لنتي نه ده سم نو مستون ده د افغانستان د یو لسکسیز ترکیب ده
دا پختنه کوم اوس د دې ترڅنګ چې د افغانستان ټیسټ لوبه روانه ده د نورو زینو ټیمونو ټیسټ هم روان دي مثلا د استرالیا او د هند او د پاکستان او ساوث افریقا ده په دغه دوه ټیمونو کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي دي او همدارنګ د دغه دوه ټیمونو په ساته باندې هغه تر ټولو با تجربه لوبغاړي دوی ټیسټ سیالیو ته راوستي دي چې ډیر تاب راوړل شي هم د بیټنګ له لحاظه هم د میدان د ټولولو هم د بالینګ افغانستان ولی تازه لوبغاړي یا نوي لوبغاړي په دغه سي چوکاټ کې ازموي ممکن نور سیالیو ته ورکی خو په ټیسټ کې ولی خپل تجربه ناک لوبغاړي نه راولي ډیر زیات هم لري دوی
ام دغه سي ده لکه په دې ټیسټ میچ کې راشد خان وو په نوم لړکی خو نامعلوم دلایل لمخې ټیسټ پرې خو د استن خپل افغان کرکټ بورډ د ورستۍ وسیالیو ته په کتو سره ډیر ارزښت دی لوبته نه ورکي او په ځانګړي توګه د لوبغاړو لپاره ځکه ارزښت نه لري چې لوبغاړي تر ډیره پورې په سوداګریز کرکټ باندې دی غوي تمرکز زیات دی غوي واړي چې سوداګریز وسیالیو کې ولوبېږي او غلطه لکه پیسې او امکانات زیات دي د افغانستان کرکټ بورډ په دې سیالیو کې خپل لوبغاړو ته عمره میچ فیسونه نو ورکی لکه څومره چې په یو سوداګریز لیگ کې دوی پیدا کړي دا یو ځینې لار ده چې لکه هند او استرالیا او دغه ملکونه چې خپل لوبغاړي دته مجبورایي چې دغه کرکټ وکړي د دې لپاره باید ځینې لوبغاړي لکه رحمت شاه غوندي لوبغاړي هغه ستاد تیس یو ځینې پلیر ده یا لکه احمد ده دغه لوبغاړي باید که دوی د دوی امتیازات زیات کی نو هغه نور لوبغاړي چې وش لوریس کرکټ کوي دغه فوکس بم دی خوښي او که بورډ غواړي بورډ ټریکړو کی چې لوبغاړي راولي دغه سیارو ته بیره وستل شي خو لوبغاړي اوس داسې کوي چې لوړان دی لټیسټ او لورزنه وساله او زین لوبغاړو د شلوریس کرکټ لپاره هغه ریټایرمنت اعلان کړي او بس کله چې لوبغاړي ریټایر شي نو تر ډیره پورې به بورډ په غو باندې کمزور نشي اچولې خو هغه کمیټمنت دې کې په کار ده چې لوبغاړي خپل هیواد ته کمیټمنت وو
غواړم یو څه بلم چې تاسو کرکټ ډیر تعقیبوي او تخصص پکې لري څومره مهمه ده ټیسټ لوبې دی او هیواد دی کرکټ د تهداب لپاره ځکه چې په هند کې کوګورو رانجیز ټرافی چې دوی لري یعنی دوی کلونه کلونه لوبغاړي هلته لوبیږي چې بیا بل اخره نورو ټیمونو ته لار پیدا کوي په استرالیا کې په انګلستان کې د فرست کلاس لوبې ډېرې مشهورې دي کاونټي کلبونو کې لوبیږي څومره مهمه ده چې افغان کرکټ بورډ دغې مسلې ته توجه وکړي
د ستالنګز سپټس کرکټ د لانو مخکاری ته په دې مسله پوهیږي چې د لوبغاړي ازمیخ ده په هر لحاظ دغه د فزیکی تکړښت ازمیخ ده دغه د حوصله ازمیخ ده دغه د ذهني قوت ازمیخ ده دغه هغه څومره په میدان کې پاتې کېدی شي هغه څومره په دې کرکټ کې ځکه دا دوه ورځې کېږي چې افغان لوبغاړي منډي وهي په میدان کې دا اسانه کار نه ده دا ډیره زیاته انرژي غواړي چې ضایع شي په نړۍ کې چې کله کم مهم لوبغاړي لکه موږ مکسویل ولید یو وخت داسې راغی چې هغه ډیر اوټ آف فارم وو هغه د خپل فارم د بیرته پیدا کولو لپاره راغی ټیسټ کرکټ یې پیل کړ لکه سټیو سمیت د استرالیا چې په دې وروستیو کې هیڅ فارمټ کې هغه خې منډې نشوي کولای هغه دغه د انډیا خلاف پر لپسې دوه سلیزې ووهلې او دی به اوس د ده پرفارمنس به ته اوس په ورځنیو سیالیو کې وګوري چې چمپیونز ټرافی ته راځي دی به یو مختلف لوبغاړی وي نو دا د ټولو لوبغاړو لپاره د هغه د لوبې د جوړښت لپاره د هغه د فزیکي تکړښت لپاره او د هغه د ذهني قوت لپاره تر ټولو یو ډیر مهم فارمټ ده چې هر لوبغاړی باید کرکټ وکړي
ډیره مننه کوم بختیار سایل چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبې په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک همدارنګه تازه خبرونه تازه مسایل راته وویل پم دې سره ورزو د پروګرام رستی مطلب ته الته په پکتیا کې په مرکز ګردیز او همدارنګه روحاني بابا او جاني خیل ولسوالیو کې د آی آر سی یا ژغورنې نړیوالې کمیټې لخوا پر دیار لسو بې وزلو کورنیو باندې چې ډېری مایوبین دي د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو چې د یو مایوب په غږ پیلېږي
موږ مایبین خو دې خلک چې تیار ته پراته یو بس راکې به تیار به خرم خو دې کوم بل کار مارنی نو دې کوم بل خو بیا دې دې کور ودانې چې په حال دغه مرستې د غو سلاس نیوي دې موږ وک دا تر څو پر حقیقت بیا بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار چاره
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دواړو خو یو تن مایوب محمد عمر همت دی چې د طبيعي پی خو پر وړاندې ریاست انګرته د آی آر سی یا د شغورنې د نړیوال کمیټې لخوا د نقدي مرستو ترلاسه کولو لپاره ورغلی دی په دې ځای کې راغون یو شمیر بیوزله خو بیا ډېر
معیوبین دي چې په خپلو ویلچرو کې دې ځای ته ورغلي او نقدي مرستې ترلاسه کوي. یو بل تن بېوزله سپینګیری عبدالکریم چې د وچ غړک اوسیدونکی دی وایي د روان ژمي په دې سړو شپو ورځو کې بېکارۍ او بېکورۍ د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
کارم نسته، روزگارم نسته، او پخپلو کورو که هم نوشیگو، پردوی کورو که وشیگو، نو زکا چه مگه زکا لگه احتیاجات ور تلرو.
زایی مسئولین وایی ده دیم رست لپاره ده پکتیا ده مرکز گردیز او همدارنگ ده روحانی بابا او جانی خیرو یو زرودری سوابی وزل او مایوبین اوسیدون که مستحق بلل شویدی. دوی زیاتوي دې کسانو ته د څو میاشتو لپاره میاشتنۍ 2200 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوې چې د ژمي لپاره د دریو میاشتو مرسته په یو ځای ورکول کیږي چې د یوې کورنۍ 8000 افغانۍ کیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي نثار احمد نجات وایي
یا دا توزیع د پکتیا ولایت د حوادثو د ریاست سکتور لاندې د ارسي موسسه 1200 کورنۍ ته په مرکز کې او په پکتیا د ولسوالیو کې ټول پیسې چې دي 2000 افغانۍ پیسې
د ژمي پر رسیدو داسې مهال یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې بېوزله او معیوبینو ته د مرستو بهیر چټک کړی چې په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د روان زېږدیز کال له پیله بیا د سپتمبر تر میاشتې نږدې 9.95 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې، خو د دوی په وینا چې ټوله اړتیا یې 3.06 میلیارده ډالره ده. اوچا ویلي په افغانستان کې 3.2 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د آزادی میلمه
د ازادي میل مقدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کولای کوم. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شه تبرک په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شید ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی جبا ده پشتو وی زبا یما هبن اتری پشتان زمالا.
ده سره بنن پخ پروانه که ده زره خواله وکرو او ده پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو. میرمن مهرابی خبرونه تا خر اغلی خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی و میشت سوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف میلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایې چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې او یو قوم به بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ور واچوي، ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور الته د پخوا سمیشت ونو الته مو په اصطلاح مینا وکړ شپږ نیم کاله او هلته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې سي یا پانتون ته ولاړې سي پانتون خو هېڅ نه وي یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي
آسیه جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تېرېږي
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده یو څو ورځې وروسته مې څلرویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلی یم نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې خو بیا وروسته وروسته سړی ادب کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنې ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه وه بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټیټوالی یا کم نظري نشته د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق طبی خبره ده دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل می لیدلی کندهار می لیدلی یا په کابل کې می ژوند کړی او کندهار نه د غزمور د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه او کوزدي نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي اولادونه هم ډېر دي بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا ده او هغه ده نو بس ده خدای و پلما غواړي چې دی شادی په وکی خوشحالی په وکی بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو به سندرې امکان نه لري کرشیا او هم ما چې اصلا هغه په اصلا سندرې دي چې بیخي شروع کړي دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوري کې سندرې دي ټول فولکلوري کې دي دغه د وطني شو سره مې ځکه بیرته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي موسیقی ته مې یاد چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ل دې هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې کلکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندرې شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم و همه را طول چیز زه مرافت در سر کم زه در سر دریجه مغم ملگری سویلا جان از غری و ترنه نپوری یعنی اغز ما سر اوجا پا اوجا کار کوی، یو خو تشویق دی، یو خو مثلا حدس ول دی، نپایجم برابر ول دی، دیر کسان دی چی اولاری تا دی برابر که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خوشویلا جان ترنه نپوری ما سر همکاری کهی.
د لومړی سندره پاکله مو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشه و مغه وخت هم زما سره کم و خدا غا چې استودیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانې دا استودیو کافی را تمریفی که اغا تصادفان ما پشار که دا و ما تا دیر نجدی دا اسمی دیر شا ملگری دی واقعا دیر مخلص ملگری می دی دا دا پا استودیو که چی دا استودیو سب چی سوی دی طولی دا 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 سر ما سب کری دا دا پا استودیو که نو اولا سندرمی پا استلا دا غا پا دوازر و اتلس که یو نازم بو ما دیر کمپوزون جو کری و یا دیر سندری را تپرتی وی خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره هم واخلم، سویلا خو مشوره را کړې وه ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې، بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایو هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندره پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واوریدله نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او که د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایلې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي؟
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای خپل مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و او په پښتنو کې زه لومړی ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سړی کمپوزوي او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما یي دا باید زما رنګ ولري دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه یي چې چا نه یي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
Oh, I don't.
آسیا جانې د شعر او کمپوز پاکله راته ووایئ. کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېره ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو. دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یا یعنی بیخي جلا دي، بیخي سره یعنی دا زما احساس دی، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوشي شعر دی، مثلا د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، د یا د یو حالات سره، د سیاسي حالاتو سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې، که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوه دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوو هم په دا شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت کوي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې راواخو، که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه، له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادرا او په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایئ؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسي داوی کوي یا خلک په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دي. مګر چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه ښځې چې دوام یا دریمه ښځه کېږي هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده او په دې موضوع باندې هیچا هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکل، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پرې جوړه که نه او شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه هم په خواله رسنیو کې هلته خو ته هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مه ورته کوئ دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه در ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلقه شرط دی او که مثلا د دې د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو مګر باور وکړه دا سندره ما وویله خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څه په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده ډېره مخوره شاعره ده واقعا فوق العاده ښه شعر وایي او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا دریم کړي دي په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړله یعنی دا موضوع دغسې کړی ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي زه د هغه څه ګیله نه کوم هغې د هغه هدف دي د هغې ژوند دي دغسې روزل شوي دي اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي پر ده باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله زه به جوړه کړم خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې ووایم هغه بیا خوند نه کوي زه خپله هم د هغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکړم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي که داسې یو څه یي لرم یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی هیلی ور بخشی او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دغه څه یو څم باید وي.
مننه آسیا جان ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي اورېدونکو ته جالبه وي نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکه کړئ.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوزی دم دم نرات دادا چا بحالا نشم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوام شڑی دم نڑی دم توپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا یو آشی باقی گنا شبی تو با ہم شبی دا زماد زاد دور کبولو نار ہم شبی دا یو آشی باقی گنا شبی تو با ہم شبی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لی دا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدہ
او جنگل کی میں ویلے چھے دا شیر دا زمزمین یازی و مہتاج و مریم صافی دی یعنی دا درو شاعران شیرون مسرگات کلا بیا موږ ځنګل کې دغه د مني سارولو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د مني دی ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې وخت بیخي دغه یخ په ځنګل کې لارې دي دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعا چې وړی وړی ونیم دی دا غوونه په مابین ټول نه نو زه شیل څه دې دې څنګه روایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیره بدی پشی ولې پشی په فارسی ورته وای کمریان غماشي ورته وای نه پېژم دا نور د نور لهجو پښتانه څو ورته وای خو خیر هغه پشای دی امنوم دا نو دې زه ورسترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دغه فکر له ما اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسپې ګرویالی ځکه آرایش مې ټوله خرابېدې
ډېره زیاته مننه آسیا جانه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ که مو خوښه وي خپرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو
ستانه ډېره مننه فرشته جانې او ستاسو د خپرونې نه ډېره مننه یا د خپرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کړم او د زړه خواله مو سره وکړه که څه هم ستونی مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم زه پر نورو باندې خاندم هم هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی طول طوری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جان دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دا حالی شور دا گنگرو دا جانتی سمدرو مخترنا دا نور لغار دنی مخترنا دا نور لغار دنی سپر دی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر سنگشم دا دخ ٹولو دا بلوخ حسن بچوک وستائی زما دا ہستی زما دا شایست بہا بچوک وٹاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر دا حسن بیگا دا بلچا پپالن خطلی ماتن را گوری جکا حق دو هم باد کری دی جکا حق دو هم باد کری دی پدی ٹولو باندی سوکڑما زب دی ٹولو تتا پیر سنگشم دا دغ ٹولو دا بلو حسن بطور